په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه بجه شوې ده. دا مشال ریډیو دی، زه ستاسو کوربا شاهین بنیری. ما او د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خپرونه کې درته هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ اونیزه خپرونه جمهوریت به هم اوري. خوړومبی د ملیحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی. د بلوچستان حکومت د هندي استخباراتو یو افسر نیولو دعوا کړې او د امریکا بهرنیو چارو وزیر له روسي ولسمشر سره د شام او یوکرین پر بحرانونو غږېدلې دي. تفصیل: ایرانی ولسمشر حسن روحانی لننه د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر ماسپښین خبریالانو ته ویل روحانی به له پاکستاني مشرانو سره په لیدو کې د تهران او اسلام آباد همکاریو پراخولو او پر نړیوالو مسلو خبرې کوي. نو ویل دا پر ایران د لانجمن اټمي پروګرام له کبله د لګیدلو نړیوالو بندیزونو تر نرمېدو وروسته د روحانی پاکستان ته لومړی سفر دی. د پاکستان حکومت له دې پرته نور څه نه دي ویلي. خالته میش شنون کې وایي دا سفر ځکه هم مهم دی چې پکې به د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان ډیپلوماټیک کړکیچ او د هغې په هواري کې د پاکستان پر کردار خبرې وشي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د هندي استخباراتي ادارې را د یو افسر نیولو دعوه کړې. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی نن سهار وختي مشال ریډیو ته ویل دا افسر یې د صوبې له جنوبه نیولی دی.
د هندي استخباراتو را یو اوسنی افسر له جنوبي بلوچستان څخه نیول سوی دی او دا چې زه له لومړۍ ورځې راهیسې وایم چې په بلوچستان کې را فعاله ده او د دې به تاسو هر وخت له ما ثبوتونه غوښتل. تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ؟
بوکټی زیاته کړه چې دا کس یې پښتنو لپاره اسلام آباد ته استولی دی. د داونه ویل چې دا مشکوک کس یې په کوم ځای کې نیولی او څه نومیږي. خو پاکستاني رسنۍ د استخباراتي سرچینو په حواله وایي دا کس کلبوشن یادو نومیږي. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان ویلي د افغانستان شخړه پرته له سیاسي جوړجاړي نور هیڅ حل نه لري. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیسې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه.
There is no military solution.
د افغانستان شخړې څه فوزي حل نشته. د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده. د امن مذاکراتو په اړه وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز له راوستو لپاره د اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ کوششونه روان دي.
ذکریا زیاته کړه چې د تاوتریخوالي او درولو او روغې بهیر پر مخ وړلو ټول عمل باید د افغانستان په خوښه او مشرۍ پر مخ لاړ شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 15 اتیا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه کمانډان عبدالحبیب سیدخیل بیگا مشال ریډیو ته ویل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې تر عملیاتو وروسته د اسلامي دولت ډلې غړو کورنۍ د کونړ غرنو سیمو ته ورغلي دي. دی وایي په دوی کې ښځې او ماشومان دي خو وسوال پکې نشته. داسې اوازې هم وي چې په سیمه کې د داعش ډلې مشر حافظ سعید خان هم کونړ ته تللی خو سیدخیل وایي داسې هیڅ شواهد نه لري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تر څلورو ساعتونو له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د شام او یوکرین پر بحرانونو خبرې کړې دي. په ماسکو کې تر غونډې وروسته کیری بیګا خبریالانو ته وویل له پوتین سره یې خبرې ګټورې وې. ده وویل دواړو پر دې موضوع خبرې وکړې چې څنګه په ختیځ یوکرین کې واقعي اوربند ته ستنېدی شي او ورسره د یوکرینی پوځي پایلټې نادیا ساوچین کوپر برخلیک هم وغږېدل چې د مارچ په 22مه نیټه ورته په ختیځ یوکرین کې د دوو روسو خبریالانو په وژنه کې د ککړتیا په تور د 22 کلونو بند سزا واورول شوه. له کیری سره په ګډه خبرې غونډه کې د روسي بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل د کیری ته د ساوچین کو په اړه د خپل هیواد دریس روښانه کړ. لاوروف ویل هیله مندې چې امریکا به یوکرین د منسک موافقې عملي کولو ته وهڅوي چې مقصد یې په ختیځ یوکرین کې شخړه پای ته رسول دي. د زیاته کړه ماسکو به هم په روسي پلوه بیلتون پالو فشار راوړي چې همدا کار وکړي. عراقی پوځ وایي له اسلامي دولت ډلې څخه د شمالي ښار موصل بیا نیولو لپاره لوی عملیات پیل کړي دي. د پوځ ویان برید جنرال یحیی رسول تیره ورځ وویل د الفتح په نوم د عملیات سار وختي پیل شوي دي. ده وویل عراقي ځواکونو د موصل په ختیځ کې د مخمور له وړوکي ښار سره نږدې یو شمېر کلي له وسلوالو خلاص کړي دي. ده وویل په عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې ضد نړیوال ائتلاف ورسره هوایي مرسته کوي. موصل د پلازمینې بغداد په شمال لویدیځ کې پروت. د عراق دویم لوی ښار دی چې د 2014 کال په جون کې اسلامي دولت ډلې ونیوه. په 13 دسمبر کې عراقي ځواکونو غربي ښار رمادي له اسلامي دولت ډلې نه بیرته خلاص کړ. روسی خبری اژانسونه وایي له شامي لرغوني ښار پالمیرا سره د روسی ځانګړو ځواکونو یو افسر وژل شوی دی. انټرفاکس خبری اژانس بیګا د روسی هوایي اډې یوې سرچینې په حواله وویل د ځانګړو ځواکونو د افسر د ترهګرو پر اهدافو د روسیو الوتکو بمبارۍ هدایاتو ځانګړې دنده ترسره کوله چې وژل شو. دې سرچینې خبری اژانس ته ویلي دا سرتېری چې پوه شو چې ترهګر یې خواو شاته دي نو روسیو الوتکو ته وویل چې بمباري دې وکړي او د یو اتل په توګه وژل شو. تاس او ریا نوستي خبری اژانسونو هم د دې پوځي د مرګ خبر خپور کړي. البته دا یې نه دي ویلي چې هغه کله وژل شوی. خو انټرفاکس خبری اژانس وایي دا پیښه تېره اونۍ شوې ده. دا په شام کې د روس په 15 میاشتنۍ پوځي کمپین کې د هغه هیواد اووم سرتېری دی چې وژل شوی. او د بلجیم څارنوالانو دفتر وایي پولیسو تېر ماښام د برسلز پر هوایي ډګر او د ځمکلاندې اورګاډي یا میټرو په تمځای د اسلامي دولت ډلې حملو په لټونو په مقصد شپږ کسان نیولې دي. دا کسان د برسلز خواوشا په شاربیک او ژیت ولسوالیو کې تلاشو او چاپو پر وخت نیول شوي. د څارنوالۍ ویاند وویل درې مشکوک کسان یې د برسلز په مرکز کې د څارنوال دفتر په وره کې ونیول. د ویل د دې کسانو تورنولو یا نه تورنولو په اړه به نن فیصله کیږي. د نهې یا سې شنبې په سهار په برسلز یا بروکسلز کې په ځانمرګو بریدونو کې لسګونه کسان وژل او ژوبل شول. لو تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبه او د موسم حال له رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.06 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.78 روپۍ او په 1.78 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 80 پیسې. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.06 روپۍ او په 1.28 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1.22 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور بنو او کوټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 43 او زیات نه زیات 20، بنو کې 10 او 23 او په کوټه کې 9 او 19 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اوریدئ شئ. ایرانی ولسمشر حسن روحانی با په 2 ورځنی سفر پاکستان ته راځي. شنونکي وایي د سفر مهمه موضوع د تهران او ریاض کړکیچ دی.
پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ ایران سے تعلقات کو بہتر سے بہتر کیا جائے.
د بلوچستان حکومت د هندي استخباراتو د یو افسر د نیولو ادعا کړې ده. او په پېښور کې ډاکټران وایي په خیبر پښتونخوا کې لسګونه زره خلک هر کال په نري رنځ یا ټی بي اخته کیږي. په دغه اړه به راپور درکو. دغه شان د کورمې د پاړه سمکنو ځینې اوسیدونکي په پېښور کې احتجاجي ناسته کوي.
دمو داسې علاقې دي پوه شي چې هغه سکول نه اسپتال نه اوبوی نه بجلی نه دا ټولې محرومي پاتې شوي دي.
د سیمې او نړۍ نه نور هم یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو تر پایې د مشال ریډیو سره. ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن د پاکستان په 2 ورځنی سفر راځي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې د نوموړي سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې اړیکې پراخول دي. خوشلون کې بیا وایي د دې سفر یو مهم مقصد د تهران او ریاض ترمنځ روان کړکیچ او په دې لړ کې د پاکستان رول دی. سعودي عرب تر هغې وروستو له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړې چې قهرجن مظاهره کوونکي په تهران کې پر سعودي سفارت ورننوتل. هغه مهال ایرانیانو ځکه مظاهره کوله چې ریاض یو شیعه عالم نمر ان نمر په دار ځړولی و. مدیحه میرزاده د ایرانی ولسمشر پاکستان ته د سفر بلابل اړخونه څېړلې دي.
کارپوهان د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان لومړي سفر په اړه خوشبینی ښایي چې له دې سره به په سیمه کې نه یوازې په روان تاوتریخوالي کې کمی راشي بلکې تجارت به هم وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ سفارتي اړیکې پرې شوې دي. په دغو حالاتو کې په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدی هنردوست په دې وروستو کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په تعلقاتو تنقید کړی و. بلخوا سعودي عرب د ترهګرۍ خلاف د 30 اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې پکې ایران شامل نه دی. په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز وایي چې سیمه ییزو حالاتو ته په کتلو سره د دغه دورې په ترڅ کې به دواړه هیوادونه تجارتي اړیکو ته زیاته توجه ورکوي.
پاکستان کې د توانائی بحران دے اور غواړي چې هغه ایران نه گیس لائن پاکستان ته راوړي. بلک رفتہ د پاکستان سعودي سره ډېر زاړه تعلقات دي. بس چې کله ایران باندې د قومي پابندیانې کمې شوې دي او د هغې صدر پاکستان ته را روان دی، نو د پاکستان کوشش به دا وي چې کم د توانایي لپاره تیل او ګیس هم درآمد دی، هغې کې زیات نه زیات ګټورې خبرې پاکستان او ایران منځ کې وشي. او دې طرف نه د پاکستان په امداتو کې او د پاکستاني ورکرانو التټلو کې اضافه وشي. او دې سره سره به پاکستان دا غواړي چې یمن او د عراق او د سیریا معاملاتو کې پاکستان داسې ښکاره نه شي چې هغه سعودي عرب سره ولاړ دی، بلکې هغه یو غیر جهدار ښکاره شي.
ډاکټر سرفراز وایي په عین حال کې د پاکستان سیاسي مشرانو هم په حکومت غږ کړی دی چې د سعودي عرب او ایران په معامله کې بېطرفه پاتې شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د منځګړي کردار ترسره کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې د حسن روحانی دوره به د سیمې حالاتو لپاره ګټوره ثابته شي.
میرے خیال میں پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ ایران سے تعلقات کو بہت بہتر سے بہتر کیا جائے.
زما په فکر پاکستان دا کوشش کوي چې له ایران سره تعلقات لا نور ښه کړي. پاکستان دا هڅه هم کوي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په اختلافاتو کې کمی راولي او کوم ممکن وي نو د یو داسې ثالثي کردار ترسره کړي چې د دوی ترمنځ کشاله کمی کړي شي او پر یو بل اعتماد هم زیات شي. دواړه مسلمان هیوادونه په فرقاوارانه بنیادونو له یو بل سره جګړه نه کوي، د طاقت زور دی نه ښایي او په خپلو دایرو کې دننه دی وسی.
بنیاد پر آپس میں نہ لڑیں یا پاور پلینا دکھائیں، اپنے اپنے دائرے میں رہیں.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د حسن روحانی تر دورې مخکې تر روان کال په سر کې ایران ته تللی و چې مقصد یې د ریاض او تهران ترمنځ د کړکېچنو تعلقاتو آرامول وو. کارپوهان دا هم وایي چې ممکنه ده د ایرانی ولسمشر اسلام آباد ته په دوره کې د پاکستان او ایران ترمنځ په ګیس پایپ لاین منصوبه خبرې وشي چې په تهران د غربي بندیزونو له امله د ځنډ ښکار شوی وه. بلخوا سفارتي سرچینو رسنو ته ویلي چې امکان دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د بجلی په منصوبو هم دسخت وشي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د بلوچستان حکومت د صوبې په جنوب کې د هندي استخباراتي ادارې را د یو افسر د نیولو ادعا کوي. د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکتی دا خبر نن سهار وختي مشال لیډو ته تایید کړ. هند لا په دې اړه سندې دی ویلي. تفصیل د خدایندور ناصر پر راپور کې.
د بلوچستان حکومت او په دغه صوبه کې د پاکستان څارګري ادارې ادعا کوي د صوبې په جنوبي سیمو کې یې د هندوستان د استخباراتو یو اوسنی افیسر نیولی او اسلام آباد ته منتقل کړی دی. د پاکستان یوه اردو ژبې ټلویزیون دنیا نیوز د خپلو سرچینو پر اساس د دغه نیول سوي هندي افیسر نوم کلبوشن یاداو یاد کړی او زیاتوي د ممبئی اوسیدونکی دی. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی که څه هم په دې اړه ډېر معلومات راسره شریک نه کړل، خو یوازې دومره ویل دا هغه ثبوت دی چې تاسو خبریالانو به یې هر وخت غوښتنه کوله. د هندي استخباراتو را یو اوسنی افیسر له جنوبي بلوچستان څخه نیول سوی دی او دا چې زه له لومړۍ ورځې راهیسې وایم چې په بلوچستان کې را فعاله ده او د دې به تاسو هر وخت لما ثبوتونه غوښتل. نور ثبوتونه هم له موږ سره شته، لیکن تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ؟ له دې نیول سوي افیسر څخه پوښتنې ګرویژنې روانې دي چې وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو. که څه هم د بلوچستان ایالتي چارواکو او پاکستان په وار وار په بلوچستان کې د ترهګرۍ د پیښو تر شا د هندي استخباراتو لاس بللی، خو دا لومړی ځل دی چې د هند د څارګرۍ ادارې د یوه افیسر د نیولو ادعا کوي. هند چې تل یې د پاکستان دغه ادعاوې ناسمې بللې. د دې نیول سوي افیسر په اړه یې لا هم څه نه دي ویلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وایي د افغانستان د شخړې یوازینې حل سیاسي دی، نو ځکه اسلام آباد دغه هیواد سولې او ثبات لپاره پوره هڅې کوي. د خبره د بارنو چار وزارت ویان نفیس زکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې ده. هلته د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی هم ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم دی. په دغه اړه باندې له اسلام آباده رابعه اکرم خان.
د زیارت په ورځ خارجه چارو دفتر کې هفته وار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې څلور واړو ملکونو د افغانستان د سولې پروسې لپاره خپل کوښښونه جاري ساتلي دي، او د څلور واړو ملکونو غونډه به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سبا کې د وړومبي دور مذاکراتونه پس کیږي. دی وایي
د
افغانستان شخړې څه فوزي حل نشته. د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده. په افغانستان کې امن په ځای کولو او د تشدد خاتمې لپاره د افغانستان مشري ضروری ده. پاکستان د افغانستان په مشري او ملکیت، امن، ترقی او استحکام کې مهمه برخه لري. د امن مذاکراتو په اړه وسلواله ډلې د خبرو اترو میز له حکومت سره راوستلو لپاره د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجینګ کوششونه روان دي.
بلخو د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی د پاکستان او افغانستان لپاره د جاپان خصوصي استازي سره د ملاقات په وخت ویلي دي چې د افغانستان امن د ټولو سیمې امن او استحکام لپاره ضروری دي. طارق فاطمی په وینا چې پاکستان به د سولې پروسی لپاره د سہولتکار کردار لوبوي. د افغانستان د سولې پروسې په اړه د افغان امور کارپو او خبریال طاهر خان وایي چې د طالبانو د مذاکراتو په میز راتلو د انکار نه پس اوس د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین له یو چیلنج دی چې څنګه دا پروسه شروع کړي.
زه به دا خبره وکړم چې د لوی مقصد د حصول لپاره چې هغه د امن د خبرو د پروسه شروع کول دي، نو د هغې دپاره به ځینې داسې ګامونه اخیستل غواړي چې د اعتماد بحالۍ لپاره وي. لکه طالبان غواړي چې د هغې دفتر ته اجازه ورکړی شي، هغه تر اوسه پورې تړلی شوی دی. هغوی دا غواړي چې ځینې د هغې بندیان دې خوشي کړي، قیدیان دې خوشي کړي، نمازدي خوشي شوي دي، او یو څو بندیان خوشي شي. نو زما خیال د لوی مقصد دپاره به ځینې کارونه اخیستل غواړي. بل هغوی د خپلو مشرانو نه بندیزونه نړیوال د سفر باندې هغه لرې کول غواړي. نو که دا ځینې ګامونو د اعتماد د بحالۍ دپاره واخیستلی شي، نو په هغې کې زما په نظر باندې څه په کار ده چې څه رکاوټ نه وي.
یاد دې وي چې افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مذاکراتو لار هوارولو لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز غونډې په دې وروستو کې په اسلام آباد او کابل کې شوي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 1450 1480 او 1500 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د منځنۍ کورمې د پاړه سمکنیو ځینې اوسېدونکي له تېرې ونې راهیسې په پېښور کې احتجاج کوي. دوی وایي په سیمه کې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نشته. د دوی پر حلقه د نامنیو له کبله انتخابات هم نه دي شوي، نو د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې استازی هم نه لري. دوی وایي تر هغه به احتجاج له دوام ورکوي تر کومه چې حکومت د دوی ستونزې نه وي هوار کړي. په دغه اړه زلان یوسفزی نور معلومات راکوي.
د ژوند د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره پېښور کې په احتجاج ناش د کورمې جنسې پاړه چمکنې له اوسېدونکو یو کس نور محمد مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې یې هیڅ بنیادی اسانتیاوې نشته. هسپتال تر ډېر لرې دی، یو سرکاري سکول شته خو استادان ورته ناراضي.
څلور کومه سمکنایو او د مو داسې علاقې دي پوه شي چې هغه علاقې ماته لکه سکول نه، هسپتال نه، اوبوی نه، بجلی نه، دا ټولې محرومي پاتې شوې دي. بچی مو بې تعلیمه پاتې شوې دي. او مطلب داسې دی د مو قوم ماته لکه ډېر پهاړي علاقو کې دی، ډېر غرونو کې دی. پوه شي هغه غرونو نه چې مو ماته د ځنه بیماري ورته جوړه شي، نو مو مطلب دی ور سادې پړه شي نور ته رسوو. نو مو مطلب دا شی دی پوه شوې چې هغه ډېر په تکلیف باندې مریض ماته زیاته رسره ورسیږي، چې هغه لیاړې کې رسره ماته دی یو مړ شي، یو ماته په تکلیفو دی، مو ماته سپتال ته ورسوو.
د یادې سیمې یو بل اوسېدونکي حاجي ګلمرجان وایي چې تر ټولو غټ تکلیف ورته د اوبو د نشټوالي دی. سړی یې بهر مزدوري کوي او زنانه او ماشومان یې له اوبو راوړلو نه وزګاریږي.
نوی کلی شو، ګلو غونډۍ شوله، پټک شولو،
شپی گو اته کلی باغ شو تقریبا کم سے کم زر خورا بدی بوی سه او بو بالکل دوم را تکلیف کم سے کم یو دوی گمټی پیدل آ را ده پاغا پخرو بند روڑی او بو ډیر مشکلات نشته ده بس اندس خپل الگ پلاستیکی پای ما پول گو غا لار کی کاټ را کاټ شي کله خړی یو سی چھ یو سی
پاړه چمکنی د کورمی جن سید قامی سملے پات درشم حلقہ کدا په یاد حلقہ د 2014 پټول ټاکنو کې انتخاب د ناسم امنیتی حالات لوجه زندول شی وو او لا تر وسه پر ټاکنه نه ده شوی د عوامي نمائنده د نشټوالي لوجه د پاړه چمکنی په احتجاج ناس اوسیدونکو ل گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړانه د بنیادی سانتیاو غوښتنه کوي او وایي چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجی ناستا جاری ساتي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ په خوست کې د سغدریزه پر وړاندې د مبارزې دو ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. غونډې ته ګڼ دینی عالمانو او د مصر د الازهر پوهنتون یو استاد هم وینا وکړه. ویناوالو ویل علم او پوهه د سغدریزه مخنیوي کولی شي. تفصیل په دغه اړه د نجیب الله الوخیل نه و.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول، د عدالت تامینول، د ظلم او زور زیاتی پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوی سوله ییزه فضا رامنځته کولی شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیت سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرانس کې په ډاګه کړې. په دې کانفرانس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نوښت جوړ شوی و، پکې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 2500 دیني عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه. د پنځمې په ورځ د مصر د الازهر پوهنتون استاد ډاکټر محمد فتحي النادي د کانفرنس په څنډه کې مشال راډیو سره په خبرو کې د وی سوریز اسلامي نړۍ لپاره علم د ظلم سره مبارزه، د عدالت تامین او د ورانکارو اعمالو مخنیوي مهم اسنونه وبلل.
ابتداء نرفع الظلم عن الجميع،
يعني اول علم او پوها په کار ده د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلې ځالې په کار دي، د عدالت تامین اول دغه مهم ولری. نو د هر ورانکاری مخه باید ونیول شي او کچیرته نکیده نو هغه سره د مناسب قدم اخیستل، نو ان شاء الله تعالی چې ټول نړۍ اسلامي کې به خوشحالي الله پاک راولي
په مجتمع نشر روح تسامح.
ډاکټر محمد فتحي النادي زیاتوي چې اسلام وسط دین ده او پکې افراط او تفریط ته ځای نشته او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولي.
قاتل النفس في الاسلام امر
دغه سي ناوړی کړنې، د بې ګناه خلکو وژل یا د خپل ځان وژل، یو چاته ضرر او نقص رسول بدون د کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د امدې کړنې نه، دا په کلک علما غندي او د تنه روا کړنې
وایي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي وحید الله وایي چې افراطیت په افغانستان کې عقیدې او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولی دی.
افغانستان کې افراطیت هم عقیدې له هغه ستونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو همدا وجه ده د افراطیت هغه دی چې بې ځایه قتلونه کیږي، همدارنګه بې ځایه ښځې سنګساریږي.
د خوست د ښځو چارو رئیس د ښځو د حقوقو تلف کېدل، ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل او دوی لپاره د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتون هم په دې ټولنه کې د افراطیت له علتونو څخه بولي.
افراطیت د افغانستان د ښځو په وضع باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه د ښځو د حقوقو په برخه کې که د دوی حقوق تلف کېږي دا هم یو افراط ده. ښوونځیو ته نه پرېښودل د نجونو دا هم یو افراط ده. افراطیت بالاخره د ښځو ذهنونه مغشوشوي، ښځې د خپلو حق او حقوقو نه محروموي.
د افراطیت پر ضد مبارزې په دې دوه ورځني کنفرانس سکیو تن ویناوال مولوی حضرت الله ویل چې د یو نظام پایښت او قوت د چارواکو، دینی عالمانو او د قومي مخورو ترمنځ په تفاهم او همکاري پورې تړلی دی او دا همکاري چې هر څومره غښتلی وي په هماغه اندازه نظام کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزې کمی وي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي اسلامي دولت یا داعش وسلوار ډله په هغه ولایت کې هیڅ ځای نه لري او د نفوس پراخولو ته به نه پرېښودل کېږي. امنیتي چارواکي وایي په کونړ کې د داعش ډلې فعالیتونه لیدل شوي دي خو ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به یې ونه زغمي. اجمل ان په دغه اړه باندې راپور راکړي.
د کونړ د امنیه کمانډان عبدالحبیب سید خیل تایید کړ چې د داعش ډلې 15 کورنۍ په دې وروستیو کې د سرکڼو ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته کډه شوې. نوموړی وایي د ننګرهار په چین کې د دې ډلې پر ضد له عملیاتو وروسته چې داعش پکې ماتې خوړلې اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې. ښاغلی سید خیل وایي دې ماتې خوړلو داعشیانو 15 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ د شومکړه درې ته ورغلي. داسې اوازې هم وي چې دغلته په ورغلو کسانو کې حافظ سید هم شامل دی او له دې ځایه شلته انتها وختی. خدای وشایې واو داسې کوم کره ثبوت نشته چې خپل حافظ سعید دی په دې ډله کې شامل وي. حافظ سعید په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر ګڼل کیږي. د کونړ امنیه قمندان وایي د دوی د معلوماتو له مخې دغلته ورکړه شوې داعش پورې تړلي کسان د کډوالو په څیر د کورنیو په بڼه دي او وسلوال کسان ورسره نشته. ښاغلی سید خیل وویل په درې څلورو نورو ولسوالیو کې په هغه سیمو کې چې د امنیې تیز واکونو له پوښښ څخه بهر دي دوی د داعش د جلب و جذب رپورټونه اورېدلي خو تر اوسه پورې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه نشي تاییدولی. نوموړي ویل داعش وسلوالې ډلې شپږ میاشتې پخوا هم کونړ کې د پښو ټینګولو هڅه کوله خو د کونړ خلکو دې ډلې ته په خپله سیمه کې ځای ورنه کړ. سید خیل وایي خلکو موږ هم پیژندلي یو دوی هم پیژندلي دوی د خلکو په منځ کې ځای نه لري. د کونړ والي وحیدالله کلمزي هم تر دې مخکې ویلي وو چې ولسي خلک د داعش سره همکاري نه کوي او دا ډله په کونړ کې د پښو ټینګولو ځای نشي موندلی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په پېښور کې د نری رنځ یا ټیبي مخنیوي اداره وایي هر کال په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 6000 خلک د دې ناروغۍ ښکار کیږي. په دې لړ کې 13 ورځ د نری رنځ مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو غونډه وشوه. تر غونډې وروسته ډاکټرانو مشال ریډیو ته ویلي په خیبر پښتونخوا کې د ناروغۍ سم تشخیص نه کېدو له کبله نری رنځ نورو ځایونو ته هم خپرېږي. د دغه غونډې په اړه باندې نور معلومات د شبیر احمد جان په راپور کې.
دا خیبر پښتونخوا د ټی بی د ناروغۍ د کنټرول یا قابو کولو ادارې او پاکستان چیست سوسایټي د ټی بی د نړیوالې ورځ لمانځلو په موقع پېښور لیډي ریډینګ روغتون کې د یوې دستوري ورستو مشال لیډو ته د دغه ادارې یو مشر ډاکټر مقصود علي خان وویل چې پاکستان کې د غربت او د دغه ناروغۍ نه د بېخبرۍ له وجې د ټی بی ناروغو شمېره ډېره زیاته ده. دول چې پاکستان په نړۍ کې د ټی بی د ناروغۍ په حواله 5 نمبر ملک دی. د ټی بی د ناروغۍ د علاماتو یا نخو په خیبر پښتونخوا کې ردې شمېرې او ردې د مفت علاج په خپله باندې مشال لیډو ته ډاکټر مقصود علي خان وایي
ټی بی د مریضانو تعداد زمونږ په خیبر پښتونخوا کې سالانه 60000 نه زیات مریضان دي چې چا هم دوه هفتو نه زیات ټوخی دی ادا هغې بلغم راځي تبوي ورسره وزن یې کمیږي. نو په کار دی چې هغې د نزدیک ترین کم هسپتال دی سرکاري چې څومره هسپتالونه دي ټولو کې مرکزونه موجود دي او حکومت خیبر پښتونخوا په ټولو کې دا علاج درمان ډېر اعلی معیار سہولتونه مفت ورکي مفت تشخیص مفت علاج. 25 ضلعو کې چې یو د ټی بی مریض 10 نه 15 عام صحتمند خلکو ته سالانه دا بیماری خورای د سا په ذریعه.
د لیډي ریډینګ روغتون پروفیسور ډاکټر ارشد جاوید په دې بابله مشال لیډو ته وویل چې پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې خلک په وخت باندې ډاکټرانو له هم نزي او بل په مقامي کچه باندې د دغه ناروغۍ صحیح تشخیص یا معلومات هم نه کیږي نو ځکه د دې قابو کول وروسته بیا ګران شي.
د ټی بی کنټرول لپاره ټول نه ضروري خبره دا ده کم از کم چې څومره کیسز مونږ استیمیټډ دي هغه 70% چې ډایګنوز نشي نو ټی بی ته نشي کنټرول کوله. پس کا خپل 50000 کې کوم صرف لزرا ډیټیکټ کوو نو بیا هم ټی بی نشو کنټرول کوله. او کا سلويخ زرا مونږ پکې ډیټیکټ کوو او ډایګنوز کوو بیا هغه ټریټ کوو نو 100 کال پرې چې دا سره لګیاوي نو بیا به ټی بی کنټرول شي. نو کیس ډیټیکشن اهمیت خو ډېر زیات دی په ټی بی کې.
نو موږ زیاته کړه چې ټی بی ناروغي د اخیری سټیج مریض باندې خوشا 100000 روپۍ لګي او دوی را سرګند کړه چې دغه پیسې دوی ته بهر ملکی مرستندوی ادارې ورکي او کچره نړیوال ادارو دغه مرستې بند شوي نو پاکستان کې به ټی بی قابو کول ډېر ګران شي.
حال خو مونږ ته ګلوبل فنڈ او نیشنل ٹی وی کنٹرول په تھرو دا ټولې دوایانې ملاویږي. تو زه یریږم که سبا دا فنډنګ بند شو نو زه یم چې کوم مونږ سره ریسورسز یو غټ چیلنج را روان دی. لکه یو ایم ڈی آر ٹی وی پیشنٹ چې ما درته وویل هغه یو مریض په ٹریټمنٹ باندې مونږ 10 لاکھ روپے لگے او هغه مونږ ته دا ګلوبل فنڈ راکې. ایم ڈی آر ٹی وی په خیبر پختونخوا کې ایسٹیمیٹڈ کیسز تقریباً 14 کیسز دی او مونږ چې څومره ریسورسز هغه ڈائگنوسز لپاره دی دې کال دا 2015 کې مونږ صرف 300 کیسز ڈائگنوس کړي او رجسٹر کړي دي. لکه ډېر کم دی.
د مارچ 24 نیټه د ټی وی د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکې دا د ملیحه میرزدنه به مهم خبرونه او د خبرونو وروسته ورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. نن به تاسو زمونږه ونیز خپرونه جمهوریت هم اورې، خو راځئ چې لومړی د دې وخت مهم خبرونه واورو. د ملیحه میرزدنه
ایرانی ولسمشر حسن روحانی لننه د پاکستان په دورځنی سفر دی. د پاکستان بارنو چارو وزارت وایا نفی زکریا د ماسپخین خبریالانو ته ویل روحانی به له پاکستانی مشرانو سره په لیدو کې د تهران او اسلام آباد همکارو پراخولو او په نړیوالو مسلو خبرې کوي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د هندي استخباراتي ادارې د افسر نیولو دعوه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی ننسار وختي مشال ریډیو ته ویل د افسر یې د صوبې له جنوب نیولې دي. هند لا په دې اړه څه نه دي ویلې. پاکستان ویلی د افغانستان شخړه پرته له سیاسي جوړجاړي نور هیڅ حل نه لري. دا خبره د بارنو چارو وزارت وایي نفی زکریا د ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې وکړه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 15 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قمندان بیګا مشال ریډیو ته ویل د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې تر عملیاتو وروسته د اسلامي دولت ډلې غړو کورنۍ د کونړ غرنو سیمو ته ورغلي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تر څلورو ساعتونو له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د شام او یوکرین پر بحرانونو خبرې کړې دي. په ماسکو کې تر غونډې وروسته کیری بیګا خبریالانو ته وویل له پوتین سره خبرې ګټورې وې. عراقي پوځ وایي له اسلامي دولت ډلې نه د شمالي خان موصل بیا نیولو لپاره لوی عملیات پیل کړي دي. د پوځ بیان بریج جنرال یحیی رسول 13 ورځې وویل د الفتح په نوم د عملیات سر وختي پیل شوي. روسي خبري اژانسونه وایي له شامي لرغوني ښار پالمیرا سره د روسي ځانګړو ځواکونو یو افسر وژل شوی دی.
مهم خبرونه مو اوریدو. اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته او اورو د سراج ظهیر نه د پاکستان د ځینې مطبوعاتو مهمې برخې.
نن د پاکستان اکثره مقامي ورځپاڼو خپلې ادارې په سیلابونو او بارانونو باندې لیکلې دي. په دې کې د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په پېښور او خوشا سیمو کې د بارانونو یو نوې لړۍ پیل شوې او دغه رنګ له دې وړاندې هم بارانونه شوي دي چې له وجې ډېر کورونه تباه شوي او یو شمېر خلک وژل شوي دي. خو دې اوسنو بارانونو د مرګ جوبلې او د کورونو تباه کېدو یره نوره هم سیوا کړې ده. د ادارې په وینا لکه د نور کله په رنګ دا ځل هم حکومت سره سیلابونو او بارانونو نه د بچ کېدو سه انتظامات نشته او نه د لړکی سنجیده ګامونه پورته شوي دي. غنی د سیلابونو او بارانونو نه د بچ کېدو ډېری لارې کېدې شي او په مرګ جوبلې یا کورونو را پریوتو کې پوره قابو ونه موندل شي نو کم از کم د دېش میرا رقمې دي شي. درې سه تیوي چې د سیلابونو لویه وجه یو خوا د ځنګلونو کټ کېدل دي او بل پلو د وړو وړو ډیمونو نه جوړېدل دي او د دې سره سره په کلو خاریو کې چې د اوبو د نکاسي په خشن بندوبست وکړې شي نو هله به ممکن شي چې د سیلابونو او بارانونو نه نقصانونه کم شي. اداریا اخري کې لیکي حکومت لبا د خوبه بیدارېدل پکار وي او د بارانونو او سیلابونو نه وړاندې به ورلا غوره منصوبه بندي جوړول وي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼه خپل اداریا کې لیکي د زیارت پورس په ټول پاکستان کې د هندو برادرۍ مذهبي تہوار هولي ومنځل شو او په دې موقع د سین حکومت د عامې رخصتۍ اعلان کړی وو کوم چې نه یوازې اقلیتونو وستایلو بلکې په عالمی کچ هم د دې ډېر ستاینه وشوا. د اداري په وینا که څه هم په قومي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی شوی و چې په 15 مارچ به د هولي په موقع عامه چوټي وي، خو د سند حکومت د دې پیل وکړو او دغه اعلان یې عملي کړو. اداریا اخري کې لیکي، اقلیتونه هم د دې پاکستان محب وطن خلق دي او دومره په دې وطن خفه کیږي څومره چې نور خلق. نو باید چې په ټول پاکستان کې د دوی د تہوارونو په موقع عام رخصتي ورکړل شي او د دې په خوشحالو کې مسلمانان هم شریک شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې امریکایي وال سټریټ جرنل لیکلي دي د سعودي عرب او ایران ترمنځ جبریدونکي اختلافات په سیمه کې د فرقیز تاوتریخوالي زیاتېدو لامل ګرځېدای شي. بلخو امریکایي فارن پالیسي مجلې لیکلي دي، په افغانستان کې د سولې په موخه په جوړه شوې څلور اړخیزه کمیټه کې د چین رول له نورو ټولو ځکه مختلف دی چې هغه هیواد له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښه اړیکې لري. اسرار له مومن د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل لیکي، د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې وخت پاکستان سفر کوي چې په مسلمانه نړۍ کې فرقیز شخړې په زیاتېدو دي او تهران غواړي چې د پاکستان ملاتړ ترلاسه کړي او دې لړکې یې سفارتي هلې ځلې هم تیزی کړي دي. تمه څرګندېږي چې په دې سفر کې به ایراني ولسمشر د توانایي بحران سره مخ پاکستان باندې د بجلی د خرڅولو یو تړون هم لاسلیک کړي. نوموړي ژمنه کړې چې له اسلام آباد سره به کاروباري اړیکې زیاتوي ځکه چې اوس له ایران نړیوال بندیزونه لرې کیږي. له تهران سره اړیکې مضبوطول د پاکستان لپاره ډېر مشکل کار دی، ځکه که یو خوا اسلام آباد د اقتصاد په برخه کې په ایران مخالفه سنی مسلک سعودي عرب تکیه کوي، بلخوا سعودي عرب د پاکستان په سنی اکثریت اولس کې هم ډېر محبوبیت لري. په داسې حال کې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو له کبله په دغه سیمه کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ تاوتریخوالي ته وده ترلاسه کیږي، پاکستان وړاندیز کړی چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ په اړیکو ښه کولو کې د منځګړي رول لوبول غواړي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي، په افغانستان کې د سولې راوستو په هدف جوړې د څلور اړخیزه کمیټې دریمه غونډه د فروری په 6 ترسره شوه. دا کمیټې چې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین پکې شامل دي، موخه یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شروع کول دي. مجله لیکي، د جنوبي اسیا په سیاست کې د لومړي ځل لپاره په پراخه کچه د شاملېدونکي هیواد چین رول له نورو خواو ډېر مختلف دی، ځکه چې چین له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښې اړیکې لري. په افغانستان کې د ثبات پر ځای کېدو پرته هم یو شمېر خبرې دي چې له وجې یې چین غواړي د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په نتیجه کې امن راشي. چین غواړي چې له افغانستانه د دوی هیواد ته د افیمو د قاچاق مخه ونیول شي. له دې هم زیاته مهمه دا ده چې په افغانستان کې روانه بدامنی د چین پولو ته داخله شوې چې له وجې د دې هیواد اویغور ټولنه سخت دریځه کیږي. په افغانستان کې د چین یو شمېر ګټې دي. دا هیواد غواړي چې د کاپر او اوسپنې په ګډون د افغانستان له نورو پټو وسایلو ګټه واخلي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د میلیونونو ډالرو مرستې ورکوي او له دې هیواد سره به نږدې کاروباري اړیکې جوړوي. چین دا ژمنه هم کړې چې له کابل سره به د اربونو ډالره تجارتي معاهدې کوي. دا به د ریښمو لارې د پروژې هم برخه وي.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 په منځنۍ صفه 621، په لنډو صفو 2113، 14500، 11900 او 15,000 کیلو هرتز اوریدل شي.
په افغانستان کې د جی او پلس غړي هیوادونه په سرمشري کې د پایدار پرمختیایي اهدافو د عملي کولو پر میکانیزم سلسله شوې دي. د بېوزله او مخ پر ودې ټولنې وزیرانو څلورمه کلنۍ دوه ورځنۍ سرمشریزه تیر مازدیګر په کابل کې پای ته ورسېده. تر غونډې وروسته د افغانستان د مالي چارو وزیر اقلیل حکیمي خبریالانو ته ویلي، دوی له ګډونوالو سره هغه مشکلات شریک کړل چې د افغانستان ثبات او پرمختیا مخې ته خنډ دي. تفصیل د قسیم سلمل پر راپور کې.
په کابل کې د جی او پلس هیوادونو دوه ورځنۍ ناسته یو لړ پراختیایي اهدافو ته د رسېدو لپاره د یو ګډ عملي میکانیزم په جوړېدو سره پای ته ورسېده. د افغانستان د مالي وزارت وایي دغه اهداف د سولې، حکومتوالۍ، کاري فرصتونو، کډوالو او داسې نورو اساسي برخو کې دي. اکلیل حکیمی د پنځمبه پرز خبر اعلان ته د دوه ورځنۍ ناستې د نتایجو په اړه وویل چې افغانستان هم دغو اهدافو ته د رسیدو پر وړاندې د شخندونو د ارزونې نتایج د غونډې ګډونوالو سره شریک کړه.
حکومت افغانستان
دی وایي د افغانستان حکومت دغه تړون د ارزونې لومړني نتایج چې افغانستان د ثبات پر لور یادېږي مجلس ته وړاندې کړ. دغه ارزونه هغه ستونزې مشخصوي چې د خودکفایي پر لور د افغانستان پر وړاندې سته. ښاغلي حکیمی وویل چې د دغې ارزونې نتیجه به د ملي ستراتیژۍ په توګه د بروکسل په کنفرانس کې وړاندې سي. په کابل کې د جی او پلس یا وباندې هیوادونو په دوه ورځنۍ ناسته کې د دغې ډلې د شلو غړو هیوادونو وزیرانو او د مرسته کوونکو هیوادونو او نورو نړیوالو سازمانونو استازو برخه درلوده. په همدې حال کې د سیریلیون د مالیې وزیر کفالا مرا چې د همدې ډلې مشري کوي خبر اعلان ته وویل د کابل په ناسته کې پر 19 شاخصونو موافقه وسوه چې له مخې یې بېوزله هیوادونه هر کال خپل د پرمختګ کچه معلومه کړي. نوموړی پر مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو غږ وکړ چې باید له بېوزلو هیوادونو سره د هغوی د ضرورتونو پر اساس مرسته وسي. دوی وایي موږ پر خپلو نړیوالو شریکانو غږ وکړ زموږ تر څنګ ودرېږي او دا یقیني کړي چې دوی زموږ اړتیاوې او غوښتنې درک کوي. زموږ سیستم او بنسټونه حمایه کړي. په دې توګه به موږ وکړای سو سولې ته ورسېږو او زموږ بنسټونه به قوي وي. ښاغلی مرا همدارنګه وویل چې د جی او پلس ډلې هیوادونه باید خودکفایي ته د رسېدو په هدف له شته فرصتونو ګټه پورته کړي. د جی او پلس یا وباندې هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته سوه چې د مهال د افغانستان په ګډون د نړۍ شل بېوزله هیوادونه غړي دي. دغه هیوادونه هر کال یو ځل سره راټولېږي څو په معاصره توګه د نړیوالو مرستو د لګولو په هدف خپلو کې تجربې سره شریکې کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په خوست کې د شمالي وزیرستان میز ځنی کډوال وایي د روان میاش پر یو اشتمه په یو خیمه کې د اور لګیدو له کبله د یوې کورنۍ اته کسان وجل شو. د کیم کډوال وایي په وجل شو کې شپږ ماشومان هم وو. دوی ګیله کوي چې د دې پیښې هیڅ خبر نه په رسنیو کې خپور شو نه یې هم چارواکو پوښتنه وکړه. سلام مسعود په دغه اړه باندې نور حال راکړي.
د روان میاشتې په یوویشتمه نیټه د افغانستان سیمې لمن ته ور اوړېدلو د وزیرستان د کډوالو په کیمپ کښې د یو قبایلي حاجي قتل سیدګي په کشدۍ کښې د اوربلن ګیس په وجه اور ولګېده چې په نتیجه کښې یې د دغې کورنۍ اته کسون چې په کښې دوې ښځینه درې وړې جنکۍ درې وړه وړکي شامل دي وسوځېدل مړه شول. د دغې کیمپ کډوال وایي چې د دغې پېښې په موقع د غمجنې کورنۍ چا هم پوښتنه ونه کړه حتی چې په دغه باره کښې میډیا هم غلی پاتې شوه. په کیمپ کښې موجود یو مشر عبدالسلام په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي.
دا د قتل عزیزي کومه قبیله وه دا که په اسلام آباد کښې وای یا په کوبل کښې وای د ټوله دنیا ته ږغ د دوی سره هر قسم مرسته شوې وه. خو دا دومره غمجنه واقعه جوړه شوله چې د هغه
د دغې کورنۍ مشر حاجي قتل سیدګي خبرو ته هم لږکي څاک شی
څه قصه قبیله وه وېړکي جنکۍ د کر سامان دا ټول غونډ ختم شو. په یو زه پوهېږم دا یوه ښځینه بله نوره تبلیغ غونډه وشوله خو نه افغانستان مرسته سره وکړه نه پاکستان.
د دغې پېښه نه مې چې د افغانستان خوست مبارز محمد زدران خبر کا هغوی وویل بیا مې د قطبی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر وزیر هم خبر کان. محمد نذیر وزیر وویل چې زه به د دغې پېښې او د زنی مالی توان په باره کښې د افغانستان پاکستان حکومتی چارواکیو سارا تماس ونسم. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو سنځو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دو بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراري بڼه په مشال راډیو او ویب پاڼې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې جمهوریت. د خپرونه پامیر ساحل باندې
د قبایلي سیمو اصلاحات ولې اړین یا ضروری دي؟ که د قبایلي سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدل شي نو د دې ګټې څه دي؟ د هغو سیمو اصلاحاتو په اړه پارلمان ته د قانوني مسودې وړاندې کولو موخه څه وه؟ آیا د بې کوره کړل شویو خلکو تر خپلو کلیو کورونو ستنېدو دې اصلاحات نه راوستل کیږي او که نه؟ دا دواړه بیل موضوعات دي. آیا دا رښتیا ده چې د قبایلي سیمو په آئینی او قانوني حیثیت کې بدلون به د هغو سیمو دود، دستور او فرهنګ وننګوي او که څنګه؟ د اصلاحاتو لپاره جوړه حکومتي کمیټي مؤثره ده او که نه؟ بدلونونه د دې ژر عملي کړل شي او که عملي کیږي نو طریقه به یې څه وي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د خیبر له استازي سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، دا د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ شپږمه برخه ده. تاسو ته معلومه ده چې په دې ځانګړې لړۍ کې موږ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو له استازو سره خبرې کوو او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریځ او د هغوی ترمنځ د نظر پر اختلاف بحث کوو. تر دې مخکې چې نننۍ بحث پیل کړو، لومړی د تیرو پنځو خپرونو د مهمو نقطو لنډیز وړاندې کوو. تر اوسه موږ پر دې خبرې پوهېدلي یو چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو شاوخوا ټول استازي غواړي چې اصلاحات دې وشي، خو دوی د اصلاحاتو یا د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پر شکل او د دې بدلونونو د عملي کولو پر طریقې او نیټې یا مودې موافق نه دي. لکه د قبایلي سیمو ځینې پارلماني استازي وایي چې تر هر ډول بدلون مخکې دې بې کوره کړل شوي خپلو سیمو ته ستانه کړل شي، خو ځینې یې دریځ لري چې د بې کوره کړل شویو خلکو او قبایلي سیمو اصلاحات دوه بیل موضوعات دي چې شریکول یا سره ګډول یې په کار نه دي. دویم، ځینې پارلماني استازي وایي چې اصلاحات دې په ورو ورو په مرحلو کې عملي کړل شي، خو ځینې یې وایي چې څومره ژر کېدای شي بدلونونه دې راوسي. دریم، د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي چې د بدلون لپاره دې په قبایلي سیمو کې رڼا آزاده د نړیوالو او پاکستان سپریم کورټ تر څار لاندې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي، خو ځینې وایي چې د ریفرنډم یا ټول پوښتنې اړتیا نشته، خو د قبایلي سیمو له پارلماني استازو، سیاستوالانو، پوهانو، استادانو، دینی پوهانو، وکیلانو او ډاکترانو سره دې خبرې وشي. څلورم، د پاکستان په پارلمان کې ځینې استازي د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت بڼې په اړه سره ژور اختلافات لري. د مثال په توګه، ځینې وایي چې هغه سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي، ځینې وایي یوازې صوبه دې جوړه کړل شي، ځینې استازي نظر لري چې د اسلام آباد پر ځای دې د قبایلي سیمو واک خیبر پښتونخوا ته وسپارل شي، ځینې غواړي چې همداسې قبایلي سیمې دې پاتې شي خو په قانون کې دې ورته لږ بدلون راوستل شي. البته ځینې پارلماني استازي دا هم وایي چې د قبایلي سیمو یوه آزاده شورا یا کونسل دې جوړ کړل شي. نن دا بحث یو ځل بیا خیبر ته غځو. تاسو ته معلومه ده چې په تېرو خپرونو کې موږ د خیبر له دوو سینیټرانو، حاجي مومن افریدي او حاجي تاج محمد افریدي سره خبرې کړې وې. دوی موږ ته ویلي ول چې د قبایلو ولس ته د هغوی حقونه ورکړل شي، خو دوی د اصلاحاتو پر بڼې سره موافق نه ول او دریځ لاره چې سیمې دې په خیبر پښتونخوا نه ورګډول کیږي. اوس د اصلاحاتو موضوع د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د خیبر له استازي حاجي شاجي ګل افریدي سره څېړو. دی وایي د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو ټول متفق دي. د ده په خبره، یوازې هغه خلک د قبایلي سیمو اصلاحاتو مخالفت کوي چې له وسني نظام ورته ګټې رسي. حاجي شاجي ګل افریدي وایي اصلا د قبایلي سیمو اصلاحاتو موضوع ډېره پیچلې ده. د ده په نظر همدا لامل دی چې پر دې موضوع باید یوازې ولس او پارلماني استازي نه بلکې پوځ او اسټبلیشمنټ هم متفق وي.
د حکومت نه زیات چې هولډر چې دی هغه زموږ اسټبلیشمنټ دی، ځکه اسټبلیشمنټ چې درې لکه فوج زموږ په دې ټیم باندې په مغربي سرحد باندې ډیوټي کې او موجود دی. نو دغه وجه نه چې موږ چې دی موږ اسټبلیشمنټ حکومت او د عوام منځ کې څه خبره داسې رانشي چې هغه ریفارمز ونه شي، بیا موږ په مغه شان د جهالت کې او په غلامۍ کې او په محتاجی کې او موږ نه زکات خاري جوړ کړی دي او حکومت او زکاتونو ربان انساتی او بهر نه ډوډ زړه باندې پکې راغونډوي عمل هم نشي راتلی ځکه عمل نشي راتلی چې د کومو خلکو سور سات انکم دا سیستم دی چې کوم هغه په اډمنسټریشن کې منوال دی هغه په فورسز کې هم دي نو هغه خو نه غواړي چې په فاټه کې امن راشي او ولې نه غواړي چې امن راشي ځکه چې هغو خو په کټه ده چې بدامني وي هغو خو د سیستم اکاونټیبل نه دی هغو ته خو فایده دی نه رسېږي چې د سیستم اکاونټیبل نه دی دا سیستم چاته جواب دی نه دی هغه خو بادشاه دی چې څومره پیسې غلا کولی شي څومره پیسې زمونږ په وینو او زمونږ د سوو اخیستی شي نو اخلي یې
اپریدی وایي د قبایلي سیمو آئینی او قانوني اصلاحات لومړی پاکستان ته ګټه رسوي بیا یې افغانستان ته او بیا یې قبایلي سیمو ته ګټه رسیږي ځکه چې اوس په قبایلي سیمو کې د پښتنې یا احتساب یا د انتظامی کار لیدو او ورزولو هیڅ نظام یا میکانیزم نشته
اول فایده زمو خدای د پاکستان د ملک پاکستان ته بیا فایده د شلو کروڑو خلکو ده د هغې نه بعد فایده د افغانستان ده او بیا د قبایلو ده ځکه چې په قبایلو کې تر کومه پورې قبایل مینسټریم لین ته نوي راغلي او حکومت ریل خوشته خو لکه جوابدې والا سیستم جوړ شوی نه وي چې څوک چاته تپوس کوي لکه څنګه د پیس واقعه وشوه نو مونږ تپوس د پرانیشل حکومت نه کولو چې یاره ولې خلک څخه ورته ستانه راغلل او راغلي په فاټه وي خو په فاټه کې چا دا تپوس ونه کړو چې په فاټه په کماله راغلل چېرته د خلکې سات شو چې د باچاخا یونیورسټي واقعه یې وکړه د پیس واقعه یې وکړه سیستم دې دا ټیک نه دی کړه ځکه څوک دا نه یادوي چې مونږ چې هلته سیول اډمنسټریشن پوسټډ دی هلته چې کم فورسز ناستی ولې د خلک راځي ته خو د خلک چاته جواب دی نه دي ځکه تابن چاته نه وي اورېدلي چې د فاټا د پورتې د لګې نه چا تپوس کړی یا د فاټا د کمانډنټ د فرنچر کور نه چا تپوس کړی چې تاسې موري څنګه پوره کړه
حاجي شاجي ګل اپریدی وایي دوی نامنه او د قبایلي سیمو خراب حالت ته په لیدو پارلمان ته قانوني مسوده وړاندې کړه چې د هغو سیمو په آئینی او قانوني حالت کې بدلون اړین دی دی وایي پر دې نقطې ورسره ټول پارلماني استازي متفق دي
دا بل موږ د دغې وجې نه دی چې په کیسه ځان کېدلو جمع کړی چې آرټیکل 247 لاندې موږ د فاټا متعلق کم بل په اسمبلی کې سبمټ کولو موږ نه به اول د هغې نه د پرېزیدنت نه نوټیفیکیشن په کار وي نو بیا موږ بل سبمټ کولی شو نو د مونږ د پرشر دیول کېدو لپاره او خپل سټېټس اخیستو لپاره دا بل مونږ ځکه د فاټازم کېدلو لپاره جمع کړی دی بیا مونږ 19 پارلیمنټریانو په دې تم باندې 11 ایم این ایز یو 8 سینیټرز یو او ته تپوس هم کولی شو چې بیا د هر یو د فاټا ایم این ایز او سینیټر نه تپوس کوي ستاسو پارلیماني لیډر دا خبره کوله تا څومره پورې حقیقت ته که دې خبرې سره چا سره اختلاف وي خو بیا خو زما کمزوري هم ده او بیا زم ټیک خبره نه کوم او که نه دې سره چا نه وي نو بیا خبره مطلب چې موږ ټول پارلیمنټریان په یو پیچ یو موږ متفق کړو چې په قبایلو کې ریفارمز راشي
په قومي اسمبلی کې د خیبر استاذ شاجی ګل اپریدی وایي دوی د پاکستان حکومت او اسټابلیشمنت ته درې انتخابونه ورکړي دي لومړی قبایلی سیمې دی په پښتونخوا ورکړي کړل شي کدا کار نه کیږي نو دویم انتخاب د صوبې جوړول او دریم د منتخب انتظامی کونسل یا شورا جوړول دي
درې اپشن دا وی چې اول مونږ خو بل دی کې پکې ځم چې دوی جمع کړی دویم مونږ نه دی چې دې چې ته څه کړی شي لکه څنګه د غوسلورو صوبو سیستم دی هغه سیستم نه مونږ ته څنګه کړی شي کشمیر او ګلګت خو بالکل زمونږ نه ځکه بل سیستم دی چې هغه خو د فاس کې زر انتظام علاقې نه دي یو خبره دویم دا چې هغه ډیسپیوټډ ایریا دی نو مونږ د فاس کې زر انتظام نو مونږ هیڅ خبره هم نشته بیا دریم اپشن مونږ دغه پر ورته دی خیر فاس الیکټډ اگزیکټو لګي لیټو کونسل په دې کې ګوره دا شی نه شامل دي چې قانون جوړول په دې کې اگزیکټو اختیارات او په دې کې لکه مقصد هم دا غوې چې د کونسل جوړېدو په دې باندې مونږ دوا کاله خاري کړې دوا کاله مهنت هم وکړې بیا مونږ په ټول خبرې کتلې چې کپدا کې هر یو شی مونږ ته ملو شي زمونږ د عوامو ویل چې په کې فائدہ ده
لږ شاجی ګل اپریدی پښتنه وکړه چې په صوبه کې لګړې دو تر کونسل پورې انتخابونه خو ډیر توپیر یا فرق سره لري دوی ولې غواړي چې که هیڅ نکېږي نو شورا یا کونسل دی جوړ شي دا وایي که شورا یا کونسل جوړیږي نو انتظامی او قانوني اختیار او واک به له قبایلي سیمو سره وي
دا کونسل ته به هر ایم این ای لاندې به کونسل ممبر وي په هغه کې به زنانه هم راځي 50% زمونږ عین لکه څنګه په صوبو کې او په وفاق کې دغه شان دی به په قبایلي علاقه کې شي دلته به بل راشي په بل به ډېر وشي په مجارتي باندې چې دا بل پاشي نو بل به اسلام آباد ته راشي بیا به په اسلام آباد کې هغه بل موږ په اسمبلی کې وړاندې کړو هغه امینمنت به وکړو لکه دا به سټیپ وایز الته ریفارمز راشي یو خبره به داشي بل به داشي چې کم امندمنت مونږ راولو هغه به د پارلیمنت پتروي هغه به بیا په اگزیسټ تو آرډر باندې نشي ختمه دی اخی دا فائدہ
شاجي ګل پردی وای پاکستان په آئینی توګه یو جمهوریت هیواد دی چې معنا یې دا ده چې جمهور یعنی ولس باید واک ولري او د سم انصاف او عدالت نظام ته لاسرسی ولري
پبلک ته اختیارات ورکول لکه څنګه په ټوله دنیا کې او په سعودي د مډل ایسټ څو ملکونو نه بغیر پبلک ته اختیارات ورکړي چې موږ اسلامی جمهوریت پاکستان یو چې اسلامی جمهوریت پاکستان خو مطلب دا چې اختیارات بده عوامو سره دي عوامو ته اختیارات دویم دا چې د سیستم د اکاونټیبل او جواب دي شي او دریمه خبره دا چې د انصاف دروازه خلاص شي د جوډیشل اکستنشن دی وشي فاسات بلې ریسیار لاندې وشي لکه څنګه په پاکستان کې یو سیستم بلم شته شریعت کوټو ته وایي
اوردونکو تاسو ته معلومه ده چې د جمهوریت خپرونې د دې ځانګړې لړۍ په ځنو برخو کې د قبایلي سیمو ځنو پارلماني استازو موږ ته ویلي چې قبایل دې همداسې پرېښودل شي او یا د خیبر پښتونخوا نه ورګډول کیږي ځکه چې له دې سره به د قبایلو خپل دود دستور او فرهنګ وننګول شي او ورته تاوان به ورسیږي خو د خیبر پارلماني استازی حاجي شاجي ګل افریدی وایي چې دا سم نظر نه دی د ده په اند قانون هیڅ کله فرهنګ یا کلچر نه بدلوي دی په دې لړ کې د چین جرمني او چک جمهوریت مثالونه ورکوي
رسم او رواج د قانون سره نه دی تړلی اوس د جرمنیانو پراګ او چیکو سلواکیا بالکل لګېدلې دي دواړه خو د جرمنیانو یو خپل رسم او رواج دی او د چک خلکو چې دی یو خپل رسم او رواج دی څو کله وشول چې دلته مثال خبره جمهوري حکومتونه جوړ شوي دي په دلته د د دنیا غټ جنگ عظیم هټلر کړی دی په جرمني کې خو هغه کلچر چې دی خو ختم نه دی او هغه په ملکونو کې دننه مختلف خلک دي هغوی خپل خپل تهذیبونه دي اوس په چین کې کمیونست نظام دی لکه په دنیا کې ختم شوی خو په چین کې شته ځکه شته په چین کې چې هر څه د سټیټ دی هلته خو جمهوریت نشته خو د هغه به وجود د بیجینګ د خپل کلچر کته دې ګنجو ګور خپل کلچر دې کته ورم چې ګور خپل کلچر هغه حکومت نشي ختمولای او نه هغه به د ساتو ساتو پورې ختم شته که څوک دا خبره کوي چې مونږ منستیم لاین تر شو زمونږ رسم او رواج ختمېږي چې اف سی آر نه مخکې مونږ خو د درو ورو قانون را دې پښتانه یو نو مونږ د خپل رسم او رواج ته خو درې ذره کال زور دی ولې زمونږ رواج اف سی آر ختم کړو چې اف سی آر راغلو نه
شاجي ګل پردی له دې خبرې سره هم موافق نه دی چې اصلاحات د هغه وخت راوستل شي چې بې کوره کړل شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي دی وایي د قبایلي سیمو خلک بې کوره ځکه شول چې نظام یې ناکام شو نو چې څومره ژر کېدای شي باید اصلاحات وشي چې خلک بیا بې کوره نه شي
که چېرته هغه سیستم ښه وایي چې کمزور سیستم دی او مونږ وایو چې خلک واپس شي نو بیا یې بدل شي خو بیا خو په کار چې خلک آی ډي پی شوي نه وایي په کار دی چې په ریفارمز کې څومره ژر جلدي کولای شو چې خلکو ته یو داسې دیس جوړ کو چې دوباره هغه مسله بیا پیداونه شي خو بیا آی ډی پی نه شي ځکه چې هغه سیستم خو فیل شو هغه خو فیل شو اختیار د لکه اوس په دغه ضرور سیستم کې عوامو ته خپل ذمہواری وه چې علاقائی ذمہداری وه او ور سره اوس حکومت یې خپل ذمہواری وه د روډ او د کومه سرکاري ځای نه چې هغه حفاظت ساتل اوس داسې حالت جوړ شوی دی چې یو کس دی چې په هغه پورې شاته دهش تړلی پاغب سے ٹی ٹی پی تر لے پاغب سے شاتا دے دنیا بل یو خطرناک تنظیم تر لے شوے دے او زما مشر تا مثال په تور باندې چې هر یو مشر تا وای حکومت چې تک اسما ترا والا زه نوی نم خپل علاقہ کې داسې کس خپل حلقه کې داسې کس په باره کې داسې کس یو داسې مشر نوی نم چې هغه ور شي هغه د لاس نه ونسی چې راشه ته حکومت ته وانټی خپل ځان سپین کا یو چې کومه غلطی پتا کې راغې سزا تا ځان وتروا مطلب ته چې هغه سیستم فیل شو چې فیل شو نو چې خلک واپس کیږي چې هغه سره
په داسې حال کې چې د هغو سیمو پارلماني استازي هم سره هم نظر نه دي نو چې په قبایلي سیمو کې بدلونونه کیږي د دې طریقه به څه وي آیا حکومتي اصلاحاتي کمیټي سم کار کوي که نه د بدلون لپاره دې په قبایلي سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر استازی الحاج شاجي ګل پردی زیاتوي چې یو خو دوی د ولس منتخب استازي دي نو دوی آئینی صلاحیت لري چې بدلونونه راولي بل دا چې د پاکستان وزیر اعظم حکومتي کمیټي هم په قبایلي سیمو کې له ولس او سیاستوالانو سره خبرې کوي نو هم
دا د اصلاحاتو غوره لار ده.
از پبلک ریپرزنټیټیو بس مونږ ریسپانسیبل یو. زکه ریسپانسیبل یو چې مونږ به واپس پبلک ته ځو. مونږ پبلک له غلط څه نه خوښو. مونږ په دې کې سنټنس دی وژنه چې پکې مو مفاهمت پیدا شي. که مثلا حکومت ته جوړ شي او نه زموږ عوامو ته جوړ شي او په مونږ به ملک بوج کم شي. اول ځل په هیستری کې په تاریخ کې چې دا کمیټي جوړه شوې ده نو دا کمیټي د عوامو د نمائندګانو په خوله جوړه شوې ده. بله خبره ده چې گورنر او سفران منسٹر دواړه په دې کمیټي کې ایز اے ممبر دي ناٹ ایز اے ډیسیژن میکر. بله خبره ده چې موږ خپل لیول د فاتح لیول پرومیسز ته ورسولو چې موږ د پرایم منسٹر کمیټي جوړ کړو ځکه چې دې نه مخکې به پرایم منسٹر ځوان غیر ذمہوار د فاتح نه ګڼلو چې دا د پرزیدنټ په جورډکشن کې ده. بیا چې موږ د کمیټې سره کښېنیستو نو کمیټې سره موږ دا خبره وکړه چې ښه به دا وي چې تاسو د هرې ایجنسي دوره وکړئ. خو کله هم چې دوره کوئ نو په هغه دوره کې به د پارلیمنټیریان سټیټس به ایز اے کمیټي ممبر وي او په هغه وزټ کې چې په کومه تاسو کله ایجنسو ته ځئ په هغه کې هر مکتبه فکر خلک راوغواړئ چې هر چا رایه وګورئ.
اوریدونکو نن مو په جمهوریت کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه په قومي اسمبلی کې د خیبر له استازي حاجي شاجي ګل افریدي سره خبرې واورېدې. تاسو واورېدل چې نوموړی وایي چې که د قبایلي سیمو اوسنی نظام ناکامه شوی نه وای نو نه به خلک بې کوره کېدل او نه به په هغو سیمو کې امنیتي او سیاسي حالت زیات خراب وای. افریدی وایي چې بدلونونه باید ژر راوستل شي او د قبایلي سیمو بې کوره شویو خپلو کلیو ته له ستنېدو سره د ورته نوی نظام ورکړل شي. شاجي ګل افریدی وایي دوی غواړي چې قبایل په پښتونخوا ورګډ کړل شي یا د هغوی ځان ته صوبه جوړه کړل شي او که هغه هم نه کېږي نو باید د قبایلي سیمو منتخبه انتظامي شورا جوړه کړل شي چې ټولې چارې خپله پر مخ یوسي. دا و نننۍ خپرونه. د جمهوریت پر راتلونکي خبرونه کې هم د قبایلي سیمو اصلاحات په اړه غږیږو. اوس مو په مخه ښه
جمهوریت.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 1,380 او 15,000 شپېته کیلو هرڅه اوریدلی شئ.